سلور بجې شوې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د طالبانو دفاع وزارت له روسي د هوایي دفاع د وسلو د پیر راپورونه رد کړې دي. د دغه وزارت ویاند عنایت الله خبر رسمي نن په خپله ایکس پاڼه کې ادا کړې چې په دې اړه د یاد وزارت د لوجستیک د چارو د رئیس عبدالبصیر صابری خبرې تحریف شوې دي. عبدالبصیر صابری له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې چې دوی ورځې مخکې خبره شوې ویلي وو د طالبان حکومت د شرایطو په برابرېدو سره د دې لیواله دی چې له روسیې څخه د هوایي دفاع او هوایي حریم د کنټرول وسایل او تجهیزات وپیري. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید اسلامي همکاریو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو غوښتنه وکړه. شغلی متقی پرون ناوخته د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته چې د کامیرون په پلازمینه یاوندی کې جوړه شوې وویل
ټول هیوادونه باید د افغانستان د مرکزی بانک د ټولو شتمنیو د آزادولو او له افغانستان څخه د اقتصادي او د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو څخه د سفری بندیزونو د لیر کولو لپاره جدي هڅه وکړي.
متقی زیاته کړه چې د شتمنیو کنګلېدو د بانک چارې اقتصادي وده سیمه ییزه سوداګري او اړیکې له خنډ سره مخامخ کړي. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه. لاسي جوړو خبرونه اوري. قطر له جرمني څخه د اتیوش افغانانو د اخراج په اړه د جرمني او طالبانو د حکومت ترمنځ په خبرو کې مرسته کړې. الجزیره تلویزیون نن دا خبر ورکړ. په راپور کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت او چارواکي په حواله راغلي چې قطر په دې برخه کې د جرمني په غوښتنه همکاري کړې ده. د قطر هوایي شرکت د جمعې پورې د جرمني د لایپزیګ ښار څخه د جنایي فعالیتونو په تور اتیوش افغانان د کابل هوایي ډګر ته انتقال کړل. جرمنی د طالبانو له رژیم سره چې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په پراخو سرغړونو تورن دی ډیپلوماټیک اړیکې نه لري. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وی سرچینې ویلي د قطر دنده داوه چې د دواړو لورو ترمن پیغامونه تبادله کړي. د جرمنی سمیز چارواکي وی یوې ښځې د چړې په گزارونو شپږ کسان ټپیان کړي. پیښه پرون ناوخته د جرمني په لویدیز ښار زیګن کې په یو مسافر وړونکي موټر کې شوې. پولیسو ویلي بریدګر یو درویشت کلنه جرمنی ده چې رواني تکلیف لري او مخدره مواد کارول. د دریو ټپیانو حالت ښه نه دی. دا خبرونه ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. وړاندې په خبرونه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو درې کاله پوره شول. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي چې افغانستان اوس د ترهګرو په خوندي پناه ځای بدل شوی. د چارو کتونکي علي احمد جلالي وایي چې امریکا اوس هم په افغانستان کې ترهګر ځپلی شي.
ټکنالوژي انکشاف کړی دی. د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې ډېر خطر پېښېږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي.
په کندهار کې د فارمونو سشتنان له چارواکو د درملو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
د غوا مریضي خو نه یو د جړی مریضي ده او بل د دانش پرخې د مریضي ده او یو بل کوم مریضي ده د غولان زو پرسی ده د غسه بخیر دی خلک ته ونیان کله غوا یې مریض وځه.
د زهرو کاروان په خبرونه کې د یو موتات سرګندونی لرو چوي نشو عبادت تر هیر کړي.
اغه پینځو وختنه سلور وخت راغې سلور وختنه درې وخت راغې دغه د مونږ موږ نه یې شو مونږ هم پاتې شو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیشت د درې کلنۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي د امریکا په دې اقدام سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یو خوندي پټنځای بدل شوی. په بیان کې د دې کمیټې د مشر مایکل مکال په حواله راغلي افغانستان کې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې شزي تر ظالمانه اثرات لاندې ژوند کولو ته اړ شوي دي. مکال دا انتقاد هم کړی چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو سره پلسکونو سره افغان متحدین د طالبانو شکار ته پرېشي. جزئیات د سنکا کړ پراپور.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه وای دغه هیواد له افغانستانه د خپل ځواکونو په ایستلو سره خپل په لسګونه زره افغان متحدین د طالبانو ښکار ته پرېښي. د دې کمیټې مشر او د امریکا د ولسمشر جو بایډن یو له سرسختو منتقدینو څخه مایکل مککال د اګست د دېرشمې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږ د درې کلنۍ په مناسبت په یوه بیان کې ویلي، په دې سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یوه خوندي پټنځای بدل شوی، چیرې چې ښځې پکې د پټوکو د طالبانو د واکمنۍ تر ظالمانه اثارت لاندې ژوند کولو ته اړ شوي دي. په بیان کې د ښاغلي مککال په حواله راغلي، د بایډن او هریس ادارې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو سره لږ تر لږه زر امریکایي وګړي یوازې پرېښودل، له اووه میلیارد ډالرو څخه زیات د امریکا پوځي تجهیزات یې هم پر ځای پرېښودل چې د بیان په ټکو طالبان یې اوس په تور بازار کې پلوري. مککال دغه شان زیاته کړه چې د سپتمبر میاشتې په نهمه به له افغانستانه د بایډن هریس د ادارې د وتلو په اړه د خپلې کمیټې د درې کلونو تحقیقاتو راپور خپور کړي. د طالبانو حکومت د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه په افغانستان کې بیا ځلې واک ته ورسېدل. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې له افغانستانه د دې هیواد د ځواکونو وتل د 2021 کال د اګست په 14مه پیل او د اګست په 11مه بشپړ شول. د امریکا د 23مې هوایي لښکر قومندان جنرال کریس دانهیو وروستی امریکایي عسکر و چې له نورو امریکایي پوځیانو سره یې د شپې ناوخته افغانستان پرېښود. خو د امریکا په زرګونه افغان متحدین په افغانستان کې په یوه ناوړه حالت کې بې برخلیکه پاتې شول. یو له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، دا کوي چې امریکایانو سره د کار له امله د طالبانو لخوا څو ځلې نیول شوی او شکنجه شوی دی.
نیول شوی یم، شکنجه شوی یم، او داسې ډېر ځوانان وګړي شکنجه شوي دي. دلته ډېر مشکلاتو سره دلته ژوند تېروي، کار نشته، واغه نشته، موږ ته خپل حق ونهشو غوښتلی، د خپل حق دفاع نشو کولی. ژوند ډېر سخت دی دلته.
نوموړی د امریکا له حکومت غواړي چې د خپل هغه افغان همکارانو ملاتړ وکړي کوم چې په افغانستان کې پاتې دي. هممهاله په افغانستان کې معترضې مېرمنې وایي د طالبانو حکومت تر سیوري لاندې دا درې کلونه افغان مېرمنو ته یو ډارونکي خوب په شان وه. یوه معترضه مېرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
به افغانستان بسیار تغییرات منفی زیاد آمدن، به خصوص بالای خانم ها.
په افغانستان کې ډیر منفی بدلونونه راغلل، په ځانګړي توګه د میرمنو په ژوند کې. میرمنې محدودې شوې، خپل ازادي یې له لاسه ورکړه، د بیان ازادي یې له لاسه ورکړه، خپل حقونه او انساني کرامت یې له لاسه ورکړ. ښځې په ټوله کې محدودې شوې او په کور کې زندانې شوې.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوو اونیو د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیږ له اعلان سره هممهاله د 2021 زیږدیز کال د اګست له 15مې شاوخوا 144,000 کسان له افغانستانه په ځانګړو الوتکو کې وایستل، او وی ویل چې د لیږ پروسه به د هغو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره هم کار پاتې شوي. په داسې حال کې چې تمه کېده د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV د صادرولو پروسه د روان کال د اګست په میاشت کې چې له افغانستانه د امریکا د متحده ایالاتو او د متحدین نو د وټلو له دریمه کلیزه سره برابر د پایت ورسیږي. خو د امریکا متحده ایالاتو د وری په لومړی نیټه خپل افغان همکارانو ته د کډوالۍ د 2,000 نورو ویزو اعلان هم وکړ. که څه هم د طالبانو حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بخښنه اعلان کړه، خو په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لورې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني افغان کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
آیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو درې کاله وروسته له دې هیواد څخه د هغو ترورستي ګواښونو خطر دفع شوی چې په دې هیواد کې د امریکا د شل کلنې جګړې اصلي هدف و؟ پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د امریکا د متحد ایالاتونو اړیکې اوس څه ډول دي؟ په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیلي راپور اورېدلی شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان په 50مه ناسته کې له طالبانو سره د نړۍ د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی دغه شان پر طالب چارواکو لګول شویو بندیزونو ته په اشاره وویل، دا منطقي نه ده چې یو کوربه هیواد د یو هیواد د بهرنیو چارو وزیر د بلنې له کبله له ملګرو ملتونو څخه اجازه اخیستنې ته اړ شي. بل لور ته د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې د طالبانو له حکومت سره تعامل ونه کړي او د بندیزونو د لرې کولو برعکس فشارونه پرې زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د اسلامي همکاریو سازمان د افغان میرمنو پر وړاندې د زده کړو او کار د بندیز په پریکړو له طالبان د بیا غور غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې پر دې مسلې له تماس پرته له نړۍ د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. د اسلامي همکاریو په سازمان کې د امیر خان متقی وینا چې پرون جمعه د اګست 13 یې وکړه، ټوله د طالبانو اړوند پر مسایلو ورټوله وه او بشري موضوعاتو ته پکې بیخي ځای نه و ورکړل شوی. خو نوموړي پر طالب چارواکو لګول شویو بندیزونو ته په اشارې سره وویل، دا منطقي نه ده چې یو کوربه هیواد دی د یوه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د بلنې له کبله له ملګرو ملتونو څخه اجازې اخیستنې ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق علي خید په کامیرون کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 50مې غونډې په څنډه کې له امیر خان متقی د افغان میرمنو پر وړاندې د زده کړو او کار د پریکړې په اړه د بیا کتنې غوښتنه وکړه. یو شمیر افغان خزینه فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې د طالبانو له حکومت سره تعامل ونه کړي او د بندیزونو د لرې کولو برعکس فشارونه پرې زیات کړي. په کابل کې د ښځو د حقونو فعالې اوږې امیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زه نه پوهېږم چې په کوم سترګو په کوم مخ باندې دا جرأت کوي دوی د دنیا نه دا غواړي. کله چې د دنیا هغه شرایط هغه غوښتنې نه مني او په ځای کولی نه شي، نه غواړي، نیت نه لري، دا اراده یې نه لري، نو زما په نظر دغه غوښتنې به هیڅکله هم په ځای نه شي.
د ښځو د حقونو یو بله فعاله پښتنه دورانۍ وایي،
طالبان چار وخت لاره کوم غوښتنه کوي، باید د نړیوال سره د مسلمان هیوادو سره او د وایسی سره د ټول سره پوښتنه د دوی سره وکړي چې آیا تاسو د افغانانو لپاره څه کړي دي؟ افغان ښځو خو بیخي پرېږدي د افغانانو لپاره څه کړي دي؟ دا تر ټولو مهمه خبره ده او دا سوال باید پورته شي. خو په هر صورت دا بندیزونه هغه وخت میدلی سي چې طالب هم د افغانانو حقوق ومني.
د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې امیر خان متقی پر طالب چارواکو د بندیزونو د لرې کولو سربیره د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه هم وکړه. خو تازه ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانانو پیسې باید د افغانانو په ګټه استعمال شي. دا دوه ورځنۍ غونډه د اګست 9 د کامیرون په پلازمینه یوندی کې پیل شوې وه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون جمعه د اګست 13 په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو د پوښتنی په جواب کې د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته وویل چې د افغانانو پیسې باید د افغانانو په ګټه وکارول شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د غشان وویل چې ملګری ملتونه به په افغانستان کې له طالبانو سره خپل تعامل ته دوام ورکړي، خو طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره د ډیپلوماټیک تعامل لپاره نورې لارې پرانیزي. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې طالبان له نړۍ څخه له دوی سره د مثبت تعامل غوښتنه کوي، خو د بشري حقونو فعالان یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې نړۍ د اخلاقي مسؤلیت له مخې نشي کولی په افغانستان کې د موجوده وضعیت په دوام له طالبانو سره مثبت تعامل وکړي او په کار ده چې د وضعیت د بدلون لپاره پر دغې ډلې خپل فشارونه لا پسې ډیر کړي.
په کندهار کې د غواوو د فارمونو څښتنان وایي غواوې د لمپسکین په شمول په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي چې دوی اندېښمن کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه ولایت کې د لمپسکن ناروغۍ له امله 1400 غواوې مړې شوې. په دې اړه راپور لرو.
د کندهار د دامان ولسوالۍ د خوشاب سیمې اوسیدونکي خالق داد خپلې غوا ته چې تازه د ژړې په ناروغۍ اخته سوې د درملنې لپاره درمل اخیستي دي. خالق داد وایي د خپل غوا شیدې هر سهار بازار ته وړي او په پیسو یې د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د نوموړي په وینا اوس چې د کورنۍ عاید دا یوازینۍ سرچینه د ناروغۍ له امله له خطر سره مخ ده، په اړه یې خوښ نه دي.
موږ د هغه استي ونیسته ده، موږ بل استي نه لرو. نشو دا غوی وز موږ مصرفونه پکوو دا د وسم د دواره خطر دا خده گیوینی دا وز د 500 غونو دواره وړي ده. مثال هغه سم 500 ولادر له 500 سره د کیز ما غوالنګ سبه ده 500 غونی 1000 غونی ما صرف ما کړی دي. نشو دا وز دا ما سعودي مریس ما سپلای سم زو خپل بل کاروبار نه سم کوم کاروبار دي چې دا د سپارات مر کار خراب دي. مر سره باید دولت همکار سي بل مسلمان همکار سي بل مسلمان همکار سي مر دا کاروبار بل کار مر نه لرو نه کولای سو نشي دا ماوین سره بالا م بچان په غاړه کې ولوي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې تیر کال په دغه ولایت کې د لمپسکین ناروغي لکبل 1400 غواګانې مړې سوي دي. اته محمد چې په کندهار کې د غواګانو یو فارم لري وای تیر کال د فارم لرونکو غواګانې ځکه ډېرې مړې سوي چې دوی د ناروغۍ په وړاندې بې غوره وو. ان د یو شمیر فارم لرونکو کاروبارونه د سقوط له ګواښ سره مخ شول.
د غوا مریضي خو نه یو د ژړی مریضي ده او بل دانش پرخیج د مریضي ده او یو بل کم مریضي ده د غولان زو پرسیج دغه سره بخیر ډیر خلک توانیان کله غوا مړی اسوځه نو موږ خپل دغه سره درولې شي د ایوانان څخه سره بازار ولاته مې توجه نه درته کړې نو موږ وشه دوا یو شی ته پیدا کیو کومه کو کې د خدمت سره د مالدارانو سره کېونه کینو بار خلک د مالداری سره ساکنو سپوکی ډیر خلک دی ایوانان د بلس لکوا یو د پندلس لکوا یو امریکایي په مانډ کې ورځي نو دا بار مجبور دی ایوانان ډیر خلک لاس دی واخې ډیر یې ختم کړی د طرف مخه فکر شو
د غلام سخی په نوم یو مالدار وایي ک د غواګان او د ناروغي پر وخت درملنه او مخنیوي ونسي نو د ګان شمیر مالداران او د مالونو د مړکېدو امکان سته چې ورسره به دوی به کار سي. د یو نور مالداران د طالبانو له حکومت او اړوند موساتو د واکسینونو او درملو غوښتنه کوي.
د دولت څخه د مؤسسه مردا غوښتنه ده چې مردا مشکلات حل شي. معنا دا چې د دوا او د خاص معنا دا چې د جارو او د شانس دا چې مرزي مخنیوي وسی دا چې کدا غواوی نه نه دا خو بار سره د ډیر سره ولا خپل کول او ساتي دا چې معنا ډیر غواوی د لسو د پولیس د غواوی معنا بیا سیج دا اوس مشکلات سره د ولاس خزمور دا غوښتنه ده چې دی باید د وای او دا شان فرامخ کې چې دا غوای مرزي مخنیوي وسی.
حیواني ډاکټران وایي د لمپسکین چې یو وایروسي ناروغي ده په غواګانو کې د پوستکي د ټپونو د رامنځته کېدو لامل کیږي. دا ناروغي د غوماش او مچانو او نورو حشراتو له لارې خپریږي. د دې ناروغي له امله د غواګانو وزن او شیدې هم کمیږي او په ځینو حالتونو کې د مرګ لامل ګرځي. په کندهار کې دا مهال 1440 د غواګانو کوچني او لوی فارمونه سته چې پکې زرګونه غواګانې ساتل کیږي او زیات شمیر خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
را پورونه مرکه او اوریدونکو، آیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو درې کاله وروسته له دې هیواد څخه د هغو تروریستي ګواښونو خطر دفع شوی چې په دې هیواد کې د امریکا د شل کلنې جګړې اصلي هدف و؟ پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې اوس څه ډول دي؟ د او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته اړوندو نورو مسایلو ته نوریاس نوري په یوه تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
تیره شپه متحده ایالاتونو په افغانستان کې شل کلنه جګړه پای ته ورسوله. د امریکا تر ټولو اوږده جګړه. موږ د هوایي انتقالاتو په تاریخ کې له 1300 زیات کسان خوندي ځای ته ولېږدول.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن درې کاله مخکې د اګست په 1 له واشنگټن څخه په یوه تلویزیوني وینا کې په دغه اعلان سره په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښود. هغې جګړې ته چې د القاعده شبکې لخوا پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 له تروریستي بریدونو وروسته پیل شوی وه او هدف یې دغو بریدونو له اصلي طرح د القاعده د هغه مهال له مشر اسامه بن لادن څخه غچ اخیستل او د دې شبکې ځپلو. له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د سپینې ماڼۍ په سندونو کې ویل شوي کله چې جو بایدن د 2021 کال په جنوري کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه نو د افغانستان په اړه له دې پرته چې د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ لاره تعقیب کړي بل انتخاب نه درلود. ډونالد ترامپ په مخکینی د 2020 میلادي کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره په یوه لاسلیک شوي تړون کې ژمنه کړې وه چې ټول امریکایي ځواکونه به د 2021 کال تر مې میاشتې پورې چې بایډن هغه د اګست میاشتې تر پایه وغځوله له افغانستان څخه ووځي. له ترامپ څخه بایډن ته د دې میراث نښه په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو په اړه د هغه په اعلان کې ښکاري.
Leaving August 31st.
اجازه راکړئ واضح وایم، د اگست 23 پوري د وټولو ورستۍ نیټه د خپل خوښي لمخې نه دا ټاکل سوی بلکې هغه د دې لپاره ټاکل سوی چې د امریکایانو ژوند وژغورل سي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن له دې اعلان سره سم دا هم وویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره کار ختم شوی نه دی. هغه ډلې سره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او هغه تر اوسه یو ګواښ ګڼل کیږي. او داعش کې یا د خراسان ولایت څنګه ته تر اوسه موږ له تاسو سره کار نه دی خلاص سوی. د لوی قومندان په توګه زه ټینګ باور لرم چې زموږ د خوندیتوب او امنیت ساتلو لپاره تر ټولو غوره لاره په یوه سخته نه بخښونکې هدفمنده او دقیقه ستراتیژي کې ده چې په تروریزم پسې هلته ولاړ سو چیرې چې نن دی، نه هغه ځای چې دوې لسیزې مخکې وو. دا هغه څه دي چې زموږ ملي ګټې ایجابوي.
د اګوست 10 له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکا د جګړې د پای ته رسېدو درې کلنه کلیزه ده. خو دا چې دغه جګړې د افغانستان لپاره څه بریاوې او ناکامۍ درلودې تر ټولو ستره ناکامي یې د هغه حکومت نسکورېدلو چې امریکا د افغانستان په 40 کلن حضور کې پرېمانه پانګونه کړې وه او بیا د طالبانو واک ته رسېدل دي. د بشري حقونو د ښه کېدو په شمول د ډیموکراتیکو بنسټونو د پیاوړي کېدو په برخه کې هم نږدې ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې دي. خو که د تروسي ګواښ له پلوه د افغانستان اوسني وضعیت ته پام وشي، آیا وضعیت هماغسې دی چې امریکایي چارواکو یې تمه کوله او نور له دې هېواد څخه پر امریکا د سپتمبر 11 حملې ورته د بل طرحه ګریز ګواښ مسله دفع شوې؟ د سیاسي او امنیتي چارو پوه او د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي وضعیت اوس بدل شوی. ښاغلي جلالي ازادي راډیو ته د دریو مسلو یادونه وکړه.
اوله مسله دا ده چې القاعده ما القاعده نه ده، ما قدرت نه لري. دا چې نور ډلې ورسره دي لکه داعش دا هم ممکن، مګر هغه خطر چې هغه وخت احساس ده عمر قدرت موجود نه دی. انفرادي شته مګر په دلیل شکل سره نشه. دوه مسله دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړی دی په یوه زمان کې، د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تاثیر لاندې ونیسي او که چیرې خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي. او دریمه مسله دا ده چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې هغه متضرر کیږي له تروریستي حملو نه یو څه بار هغو باندې مشولې دي، ځینې هغه هیوادونه اندېښنه لري چې د افغانستان تروریستي خطر ورته موجود نشي. روسیه هم دا غواړي، چین هم دا غواړي، مرکزي آسیا دا غواړي او هم د افغانستان نور ګاونډیان هم دا غواړي. دا مسلې بدل شوې دي، نو ځکه امریکا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې دوی کولای شي بېله دې په افغانستان کې حضور ولري، یو خطرونو مخه ونیسي چې ورته امکان لري متوجه شي.
د ښاغلي جلالي څرګندونو ته په پام متحدو ایالاتونو په تیرو دریو کلونو کې یو پریکنده اقدام چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په نشټوالي کې لری کړی، هغه په یو برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. د القاعده دغه مشر د 2022 کال د جولای په 13 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په ګډون د شاوخوا 40 تروریستي ډلو د حضور خبره چې په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په حضور کې ډېره تاویده بیا هم ګرمه ده. خو د سیمې او نړۍ د هیوادونو ډېر اندېښنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې پر احتمالي ګواښ څرخي. د هغې ډلې چې په دې موده کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د روسیې په پلازمېنه موسکو کې د کنسرټونو پر یوه تالار د لوی خونړي برید چې له 140 زیات کسان پکې ووژل شول مسؤلیت واخیست. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر رایدر د سیشن می پورس په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې واشنگتن نسی کولای چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه بریدونه له پامه وغورځوي او زیاته کړه چې دا مسله د تروریزم په وړاندې د مبارزې په محور کې ده. هغه وویل که څه هم طالبان په افغانستان کې په بشپړه توګه د داعش د ځپلو ادعا کوي، خو تر اوسه نه یوازې د دې ډلې ګواښ له منځه تللی بلکې په دې هېواد کې د نورو ترهګرو ډلو فعالیت هم اندېښنه شته. د ښاغلي رایډر په خبره هم دا علت دی چې امریکا سیمه په دقت څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر 2023 کال په یو بیان کې په افغانستان کې د داعش د وسلو والو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 4000 تر 6000 پورې اټکل کړی و.
د سیاسي او امنیتی چارو پوه شاه محمود میاخیل چې په تېر حکومت کې د نورو دندو ترڅنګ یوه موده د دفاع وزارت د سرپرست په توګه هم دنده ترسره کړې وایي داعش چې یوه بهرنۍ پدیده او بهر کې راټوکېدلې د دې وس نه لري چې د افغانستان پر یوې سیمې ولکه ټینګه کړي خو هغه د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګواښ دی.
داعش یو مفکوره ده اما داسې غټ قوت چې د یو جغرافیه ونیسي او مستقیم ګواښ وي زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي. اما د طالبانو لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواښ دی. په تور مثال دلته حزب تحریر دی، انتصار الله ډلې دي، د ازبکستان اسلامي تحریک دی، د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی، لشکر طیبه، سپاهی صحابه او داعش. دغه ټولې افراطي ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخې لري. نو دلته د طالبانو لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري، ولسی مشروعیت نه وي، نړیوال مشروعیت نه وي، نو دیو د لپاره پخپلا د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی.
دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسلامي دولت ډلې له خراسان څنګه سره کار نه دی خلاص کړی او پر افغانستان واکمن طالبان هم د هغې په وړاندې مبارزه کوي، ولې واشنگټن په ځانګړي توګه په دې برخه کې طالبان خپل شریکان نه بولي؟ د امنیتی چارو پوه علي احمد جلالي وایي دا ځکه چې د په خبره امریکا او ځینې نور هیوادونه تر اوسه طالبانو ته چې نه کورنۍ او نه هم نړیوال مشروعیت لري د یوه حکومت په توګه نه ګوري. د امریکا د دفاع وزارت د ویان مرستیال سبرینا سنگ د اګوست په 2 په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوال ائتلاف شریکان نه دي. پر امنیتی مسلې سربیره په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د واشنگټن اړیکې هم پیچلی او ستونزمنې دي. لکه د نورو په تېره لویدیځو هیوادونو په څېر متحده ایالات هم د قطر له پلازمېنې دوحې څخه ډیپلوماتیک ماموریت د شارل زافیر په کچه مخته وړي. متحدو ایالاتونو سره له دې چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر هغوی یو لړ بندیزونه لګولي او د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ تر اوسه کنګل کړي، خو د دې هیواد د ناوړه بشري وضعیت د کابو کولو لپاره د بشري مرستو په برخه کې تر ټولو ستر مرستندوی پاتې شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار د شمیرو له مخې امریکا په تیرو 3 کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو په ګډون د خیریه مؤسسو له لارې د نږدې 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. امریکایي چارواکو په کراتو پر دې خبرې ټینګار کړی چې دغه مرستې طالبانو ته نه، بلکې په دې هیواد کې د میلیونونو اړو کسانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په چارو لګیږي. دا چې په ټوله کې واشنگټن په اوس وخت کې له طالبانو سره څه ډول اړیکې لري، د سیاسي او امنیتي چارو پوه علي احمد جلالي وایي له طالبانو سره د واشنگټن اړیکې د امریکا د ملي ګټو پر اساس تنظیم شوې دي.
د امریکا اړیکې له طالبانو سره، د افغانستان سره یا په عموم ډول سره، د امریکا د منافعو په بنا باندې تنظیم شوې دي. د امریکا منافع هغه مبارزه له تروریزم سره ده چې افغانستان بیا د تروریزم خطر پیښ نه شي. بله خبره دا ده چې په افغانستان کې څه خلک چې د امریکې پاتې دي، د هغوی د رئیسترو دپاره مذاکرات، یعنې ځینې خبرې طالبانو سره کوي. او له بلې خوا په عین زمان کې په زمین ډول په افغانستان کې د بشري حقوقو د مرستې لپاره همغږي کوي له نورو هیوادونو سره، د ملل متحد سره او د اروپایي ټولنې سره. په عین زمان کې البته امریکا له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې د بشري ناورین د ختمولو لپاره مرستې کوي. همدا مرستې طالبانو سره نه کوي، بلکې د بجو ټولنو سره کوي چې نورو غیر دولتي موسساتو لخوا د افغانستان خلکو درسول کی.
افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته 3 کاله د لوړو ژورو شاهد دی. پر د هیواد د طالبانو په څ باندې 3 کلنه واکمنۍ کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ، د بیان د ازادۍ او په ډیرو نورو برخو کې هغه لاسته راوړنې چې په نږدې 10 کلونو کې د نړیوالو او د هغوی له ملاتړ د برخمن پخوانی حکومت د پوځي او ملکي هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوي وي په بولاو شوي. د ډیرو نورو برخو په څیر د نجونو او ښځو تعلیم او له نارینهو سره مساوي حقوق چې په تیر جمهوري نظام کې د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه یادېدي، د طالبانو د سخت چلند په نتیجه کې له محدودیتونو سره مخ شوي دي. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوي او همې د پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوي دي. پر دې سربېره ښځې په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو او مؤسسو کې له کار کولو هم راګرځول شوي چې د چارو د یو شمېر کتونکو په باور دا د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کېږي. که امریکا 3 کاله مخکې له افغانستان څخه په وتلو سره د میلیارډونو ډالرو لګښتونو او د خپلو سرتیرو د وینو د بهېدو مخه ونیوله، خو آیا تر شا یې هغه سي افغانستان پریښی چې چارواکو به تل په دې هیواد کې د خپل حضور د توجیه کولو لپاره د یوه اساسي دلیل په توګه یادوه؟ ښایي هیڅوک په دې کې شک ونه لري چې هغه خوبونه چې د امریکا پرله پسې ولسمشرانو او نورو جګپوړو چارواکو یې د یوه ډیموکراتیک په خپل ځان بسیا او امن او ثبات لرونکي افغانستان لپاره درلودل هغه ټول په اوبو لاهو شوي او د افغانستان برخلیک اوس د طالبانو لاس ته لوېدلی چې له شریعت څخه د خپل تفسیر له مخې ټاکي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو څلور بجې او دیرش دقیقې شوې لاند خبرونه. د طالبانو دفاع وزارت له روسیې د هوایي دفاع د وسلو د پیر راپورونه رد کړي دي. دغه وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي نن په خپل اکسپانه دا ادعا کړې چې په دې اړه د یاد وزارت د لوجستیک د چارو د رئیس عبدالبصیر صابری خبرې تحریف شوې. عبدالبصیر صابری له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې چې دوی ورځې مخکې خبره شوه ویلي وو چې د طالبانو حکومت د شرایطو په برابرېدو سره د دې لیواله دی چې له روسیې څخه د هوایي دفاع او هوایي حریب له کنټرول وسایل او تجهیزات وپیري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو غوښتنه وکړه. شغلی متقی پرون ناوخته د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته چې د کامرون په پلازمینه یاوندې کې جوړه شوې ده دا خبرې وکړې. قطر له جرمني څخه د اتیو شافغانانو د اخراج پړه د جرمني او طالبانو د حکومت ترمنځ په خبرو کې مرسته کړې ده. الجزیرې تلویزیون نن دا خبر ورکړ. په راپور کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي په حواله راغلي چې قطر په دې برخه کې د جرمني په غوښتنه همکاري کړې ده. د قطر هوایي شرکت د جمعې پورې د جرمني د لایپزیګ ښار څخه د جنایي فعالیتونو په تور اتیوشت افغانان د کابل هوایي ډګر ته انتقال کړل. د جرمني سمیت چارواکي وای یوې ښځې د چړې په گزارونو شپږ کسان ټپیان کړي. پیښه پرون ناوخته د جرمني په لویدیځ ښار زیګن کې په یو مسافر وړونکي موټر کې شوې. پولیسو ویلي بریدګر یو دوه دیرش کلنه جرمني د چرواني تکلیف لري.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی. طالبانو په تیرې وکال کې د نشې موادو د قاچاق په تور 10,000 نفر نیولې دي.
په تعداد 10,564 تن مزنونین در پیوان به جرایم مواد مخدر بازداشت شد. به اراضی 17,651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است.
تا چې د طالبان حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و په دې اړه مو د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې.
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي.
دراز محمد په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله عبادت راڅخه پاتې شوی دی.
ما مخکې 5 وخته جمع کوو اعتکاف ته ناسم روژه کې هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم مخکې به لاړم ځان به مې کوو جمع سره کله چې په دې شي واوختلو هغه 5 وخت نه څلور وخته راغی څلور وخت نه درې وخته راغی بیخي دا مونږ مونږ نه هېر شو مونږ هم پاتې شو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واورئ چې ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي سخت به پښېمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده نه غواړي دا به په ډرامه کې واورو.
بابا زه یو خبره وکم.
زه ورکشه ما چې ویل ته به وایي چې هر ورځ ستا فخه ده هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان ته پلار وایې.
ا اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د تیر یو کال په بهیر کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، خرڅولو او قاچاقو په تور تر 10,000 ډیر خلک نیولی دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې له دې خلکو سره تر 3,000 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد نیول سوي. وروسته دا تورن کسان محکمو ته سپارل سوي او د محکمو لخوا په سزا محکوم سوي دي. که څه هم تحلیلګران د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي بولي، خو پر دې ټکي هم ټینګار کوي چې د دوی حکومت د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي په اړه جدي اراده نه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت د پریکړې دریم کال پیل سوی او دوی ادعا کوي چې حکومت یې په تیرو دوو کالو کې له نشه یي موادو سره په مبارزه کې بریالی و. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه په 2023 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د راپور په چمتو کولو بوخت دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی په تیر یوه کال کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاقو او استعمال په اړه 14 سرویګانې کړې دي، خو د دې سرویګانو پایلې له رسنیو سره نه دي شریک سوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي د دوی سرویګانې ښیي چې ساش کال د دوی نظامیانو د کوکنارو ډیرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي او ډیر نشه یي مواد یې هم نیولي دي.
3,643 ټنه نشه یي مواد له خپلو مشتقاتو سره له منځه یوړل شول. د نشه یي موادو جوړولو لکه الکول او نشه یي ګولیو جوړولو 990 کارخانې ویجاړې شوې او په دې تور 1,540 تورن اشخاص ونیول شول. 1,055 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې شوې او 2,891 معتادین د درملنې او ملاتړ مرکزونو ته معرفي شوي دي.
د کورنی چارو وزارت معلومات پر بنسټ د رئیس الوزرا د مالی او اداري مرستیال په مشرۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون او دا ډول د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشه یي موادو سره د مبارزې او محتاجونو د درملنې د پروګرامونو د تنظیم لپاره هم کمیسونونه جوړ سوي دي. په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو په دې هیواد کې د تریاکو د زیرمو موجودیت د نشه یي موادو قاچاقو او استعمال ته زمینه برابره کړې ده. په برتانیا کې د نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې څېړونکي فلیپ بیری تازه د خپلې څېړنې په لړ کې موندلې چې سږ کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر سوی او نوو تولید سوو تریاکو دا زیرمې نورې هم غني کړې دي. ښاغلی بیری وایي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د کوکنارو له کښت سره مبارزه کړې ده، برعکس یې د تریاکو د زیرمو په اړه جدي ګام نه دی اخیستی.
په افغانستان کې د پام وړ تریاک زیرمه شوي او دا کار د دې سبب شوی چې ضرورتونه هیروین تولید شي. دا کار داسې مهال کېږي چې طالبانو د تریاکو تولید او سوداګري منع کړې ده. همدا وجه ده چې لویو ځمکوالو د تریاکو د بیو د لوړوالي او زیرمه شویو تریاکو له لارې ډېرې پیسې وګټلې، خو هغه بزګران چې لږې ځمکې لري له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. که طالبان د بزګرو لپاره بله مالي سرچینه پیدا نه کړي، په راتلونکي وخت کې به یې د کوکنارو د کښت منع کولو پروګرام ناکام شي.
په داسې حال کې چې نړۍ د افغانستان د کوکنارو کښت او تریاکو تولید ته پام اړولی دی، د طالبانو حکومت په افغانستان کې احتیاط لویه ستونزه ګڼي او د دې ستونزې د حل لپاره مالي مرسته ضروري بولي. د طالبانو حکومت نړیوالې ټولنې ته هم ګوته نیسي او وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه په افغانستان کې د احتیاط ستونزه ویني، خو بیا یې هم په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په تېر یو کال کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 10,000 نفر نیولي دي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
تر ګرانو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د آزاد رادیو خپرونې څلور ویشت ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل یو راپور کې د افغانستان د نشه یي موادو وضعیت څېړلی دی. دا څېړنې ښیي چې په دې هېواد کې د پخوا په ډول د نشه یي موادو استعمال ډېر دی. دې شبکې دا هم موندلی چې که څه هم د طالبانو حکومت د معتادینو په راټولولو کې بریالی دی، خو د درملنې روغتیایي معیارونو ته یې پام نه دی کړی او ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد شوي دي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دې شبکې له یوې څېړونکې مېرمنې جیلینا سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې دا مهال په افغانستان کې د څه ډول نشه یي موادو استعمال ډېر دی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و.
Study which looks or assessment which looks at the quality and success of treatment programs.
لومړی دا چې د سرزمونه نه شوې چې په تیرو دوو دریو کلونو کې د طالبانو د دوهم امارت پر مهال د معتادینو د درملنې اغیز وڅېړي او زه خپل طبي ډاکټر نه یم چې ووایم آیا د دوی پروګرامونه اغیزناک و که نه، خو هغه څه چې موږ یې وینو او هغه مرکې چې موږ له ډاکټرانو او معتادینو سره کړي دا ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه په خپله خوښه نه ده. د معتاد خوښي ته نه کتل کېږي او په زور یې درملنه کېږي. بشري مسایلو ته پکې پام کېږي او معتاد د زندانی په شکل ساتل کېږي. هغه ته کافي خواړه نه ورکول کېږي او پر ګرځېدو یې هم محدودیت لګول شوی دی. زموږ څېړنې ښیي چې دا ډول پروګرامونه د داوطلب پروګرامونو په پرتله اغېزمن نه دي.
Regarding the addiction treatment centers, the Taliban hukumat patiru dwo kaluno ki da 4000 aw 5000 bastaro pakacha da mutayuno da satani markazuna jukdi padi markazuno ki rukhtai usul chuna papam ki niwal shwi aw aya da mutayuno darmalana padi markazuno ki pamiyari dawal tar saraki
standards in these centers. Our research indicates, the interviews with the medical professionals who have the
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي. په 2021 میلادي کال کې د جمهوریت تر سقوط وروسته ډېر مسلکي کسان له افغانستانه وتلي دي، خو دا نوې خبره نه ده. د خپلواکو ادارو لکه سیګار راپورونه ښیي چې د جمهوریت پر مهال هم چې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه له بهرنیو ادارو لخوا د عامې روغتیا وزارت ته وسپارل شول، ځینې کارکوونکي بیکاره شول. دا ښکاره ده چې د بهرنیو مرستو نشتوالی، د پراختیایي پروګرامونو درېدل، د نړیوالې ټولنې سره د تعامل نشتوالی د مرکزونو پر وضعیت او مسلکي کسانو پر کار اغېز کړی دی.
The fundamental principle of addiction treatment is
the mutad da darmalani yo shart da de che da hagui darmalana bayad pa daw talab shakal aw da mutad pa khwa khawi da usul da talibanu tar control landi markazuno ke suna pa pam kini wal shawi
the treatment been in these centers.
The principle of treating the drug addiction is that it should be voluntarily and because
د معتادینو د درملنې اصول دا دي چې باید په خپل خوخه درملنه وشي، ځکه چې د معتاد په خوخه د هغه د درملنې پایله بریالي وي. بل دا چې دا د معتاد بشري حق دی چې باید د هغه د درملنې په اړه مشوره ورسره وشي او درملنې ته حاضر وي، ځکه ډاکټر د درملنې پر مهال د معتاد د جسم او رواني حالت درملنه کوي. خو د رسنیو راپورونه او د معتادینو د درملنې له مسلکي کارکوونکو سره مرکې ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه لنه د هغوی په خوښه نه
کیږي.
Taliban claim that the cultivation of poppy and production of
Taliban ad akavi che da koknaro kakh kam shwai no tsuna da imkan shta che da tariq o mutadin do noro nsho al ka da kimiyawi nshayi mawad o istemal ta makhakri
tablets.
Addicts, if the drug of a choice of a first choice it's not available or it's too expensive
کله چې د معتاد د اړتیا وړ نشه یي مواد نه وي، معتاد د هغو نشه یي موادو استعمال ته مخه کوي چې ورته نشه او تاثیرات ولري. نو دا امکان لري چې ځینې معتادین به هغو کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کوي چې په بازار کې پیدا کیږي. زه دا نه وایم چې د تریاکو معتادین به خامخا ښیښې او ټابلیټ کا ته مخه کوي، خو اوس مهال په بازارونو کې ډول ډول کیمیاوي نشه یي مواد پیدا کیږي. او ان دا چې کله هیروین او تریاک نه وي، ځینې معتادین د خپلو نشو لپاره د درملتونونو څخه قانوني درمل ترلاسه کوي.
په مرکه کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکې وایي د معتادینو په مرکزونو کې د هغوی درملنه په معیاري ډول نه کیږي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخا مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټول واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی راز محمد له څو کالو راهیسې نشه کوي. دی چې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ سوی او د قالب بندۍ استاد دی، وایي چې د نشو له امله کار نسم کولی. زما او کورنۍ روزي مې د ورور له غاړې ده. راز محمد چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی، زیاتوي چې نږدې 8 لک افغانۍ پر نشو راڅخه تللی دي. دا چې راز محمد ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
یو چیرته ما خپله کار نیولی و، دا کوم هلک چې زه په دې شیانو واړولو، ما ته ویل ته راشه چې نن یو شی در باندې وسکم چې په دې کار باندې پوه نه شي. د حج اوقاف جوړېدو زه خپله د قلب بندي استازم یم، بس دا کار مې چې ونیو دې همغه ورځ چې را باندې وسکو هسې راته خوند راته راکو. بس په همغه هغه باندې چې دویمه ورځ بیا را باندې وسکو، درېیمه ورځ زه خپله لاړم یو شی مې واخېسته، بس همدې باندې اموخته شلو. بیا تقریبا د 100 روپۍ پوډر هم اخېستی او 500 روپۍ مې شیشه اخېسته. دا اصلا ښه بوټه نه ده، بیخي مالی جانی درنه ستا تاوان ده. یو کار چې کلي کې کېږي بس نوم به د تا بدي، او سم سړی به دا کار وکړي نوم به د تا بدي چې ولا دا معتاد دا کار ده کړی ده. او کار ما نم کړی، بس ما ته ویل چې دا معتاد او دا کار به ده کړی. مونږ خپل کور نه موټرسایکل ورک شو د جمعې ورځ، او ما ته ویل چې دا به حتما تا کړی و، لیکن دا کار ما نه و کړی، بل چا کړی و. بیا هغه هلک وویل چې دا کار ما کړی ده، ما د مجبورۍ نه کړی. هغه هلک نه معتاد و، هیڅ سامان یې نه درلودو. مشکل دا ده چې صحت مې خراب ده، څوک چې ښه خبره کوي په ما بده لګېږي، یو څوک چې پوه سړی سمه لاره راته ښیي په ما بده لګېږي. همدغه ضرر د بدن ده. ولا ډېرې پیسې رانه مصرفې شوي دي، یعنی د ورځې 1500 2000 داسې ورځ راغلی 5000 روپۍ مانه د ورځې تیری دي د همدغه مواد مخاطر باندې. یاره تللی دي 8 لک روپۍ رانه تللی دي، چې ما خپل بودیجه و چې وظیفه مې چې کو پیسې مې چې جمع کړي و راسره، او د کور نه علاوه تقریبا 10 لک روپۍ افغانۍ و. ما دا خپله ټول مواد مخدر باندې مصرف کړي دي. کور نه لکه پیسې مې پټې کړي اخیستې دي، د خپل د کور د ورور تفانجه مې اخیستې، ګوتمم ترې اخیستې، د پم نه مې تقریبا 6000 روپۍ ډالر جی کړی ده. همدغه شی باندې مې لګولی ده. کله چې وظیفې نه برطرف شلو او دا پیسې مې لاړلې خلاص شلې، بس خلک را باندې بیا پوهېده چې ورا دا سړی معتاد شوی، عملي شوی ده. پلار مې خدای دې وبخښي مړ شوی، د هغې په ځای مشر ورور مې د هغه داسې ګڼو خپل پلار غوندې. ماشومان مې زه خپل ټول په همغه باندې تاوان یم. ما مخکې 5 وخته جمع کو اعتکاف ته ناستم روژه کې، هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم، مخکې به لاړم اذان به مې کو جمعې سره. کله چې په دې شي واوښتلو، هغه 5 وخت نه 4 وخته راغی، 4 وخت نه 3 وخته راغی، بیخي دا مونځ موږ نه هېر شو، مونځ هم پاتې شو. بیا بچان مې خبر چې ولا دا مخکې به مانځه ته تلو، جومات ته تلو، او اوس دا نه مونځ کوي نه اودس کوي. خو خامخا خبرېږي، کډه ده، بس پوهېږي. بیا کوروالا راته خبر کو، راته ویل یې خسر مې
چې دا کار مکو بد دا من خپل ملامت یو بچار سو خبرې کوي کورواله موږ منوي چې والا صحیح ده مشر زوی مې د مدثر نومې یو هغه ده یو وړه کوي لور مې ده چې تجلا نومې دی راته وویل چې دا نور پلرونه یې وګوره ته دا کار کوي او کور نه ورکې سبا لاړ شه ماښام راځې د نور غونې کور کې اوسېږه دا کار مه کوه مشر زوی مې مور خپل مور ته وایي چې دا د پې بندي کې چې ځان جوړ کړي بېخي مه خوشې کوي په دې شپه ګلونو کې دغسې زه داسې بدبخته شوی یم خپله تقریبا دولس سپارې مې پس کړې اوس هماغه اخره سپاره مې زده ده نو ټول مې له یاده وتي دي مخکې چې بې عمله وم هغې وخت کې کوم خبرې چې خوندورې خبرې خلکو کولې لکه چې عملي شوی وم بیا هغسې خبرې چا را سره نه کولې خلک به ویل چې والا دا بیا معتاد شوی ده
په خاطر کې مو واورېدل چې راز محمد د نشو له امله کار نشي کولی او کورنۍ یې ورور ته ورلغاړې ده
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو ګټور او مؤثر میتود کوم یو دی په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلېږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس یو ډاکټر یو صحي کارکونکی خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي په بعضي حالاتو کې ګروپی کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي
آیا پوهیدلاست
ترنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه یو رستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ترانی کې صدا شې چې محمود خان ډیر شتمن سړی او د کلی خان دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد لور ګلالۍ ته په مرکه ورځي که څه هم جان محمد په دې خپل وی خوخته خو ګلالۍ نه مني ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالي ته په زور ورکړي سخت به پښیمانه شي دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
حاجی سمت خان دا دای د جان محمد کا کور ته مرسیدو و نه پیغم چې دای په کور کې ویو کنه
ته دروازه ور وټکاو او وګورو چې په کور کې شته کنه
اوه دا چبات سپایلری چې مونږ نه داړي
دا دروازه را پوری کې سپیره ونوزی
به هم اوسه دروازه مې کلاک نیولې ده تو درې کې چې دا دروازه بیا ور وټکاو
ها دا درغلم
السلام علیکم
محمد
السلام علیکم حاجی سمد خان جوڑ پر خیر
وعلیکم جان ماما راکاخی جوڑ خیریت ہے مہمان نہ قبلوی
ولی نغواڑا مہما خود خدای دوست دے تیرا بیا محمود خان او سمد خان خو چیز ما مہمانی شی زبا خلی کگا کیدم رازی رازی چکور تو لڑ شو رازی
سمد تو مخ کیشا مو بدر پسینو
جان ماما دا کاس پے دینی سے کیوں مو نہ داڑی
رازی رازی نہ مو داڑی محمود خان رازا پدغه توشکه کینه
سمد داد کینو
اجی صاحب سمد خان ته پدغه بوله توشکه کینه
داد کینه سماکا جان محمد کا تام کار لري ډیر وخت نه نیسو اصل خبره ته وراشو
رښتیا خبره به نه وکړو اصلي خبره وکونو
خدای دې خیر کی څه خبره ده
جان محمد کا خبره ده خیر ده زو اجی سمد خان راغلیو چستالو زما زوی بریالی تو غواړو
جان محمد کا محمود خان خو ته پیژنی چې خشتمنه او زموږ د کلی خان دی ان شاء الله چې لور به دې ښه خوشاله وي
ولا څو وایم او به ګورو چې نصیب څه کوي
جان محمد کا نصیب ستا په لاس کې دی بس همدا اوس مو خوله راخواګه که چې زوله خیره سره نو
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم
هېڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا ته چې هر څه وایې او هر څه چې غواړې محمود خان یې مني
د ولور هېڅ غم مه کوه په ولور کې باغ غواړې ځمکه غواړې نغدې پیسې غواړې هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې
ولور خو وروسته خبره ده ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم سمه ده
بیخي سمه ده
جان محمد اکا مشوره وکړه خو پام دی وی چې داسې خیخان هر وخت نه پیدا کیږي
ګلالۍ لورې ته یو ګیلاس چای را واچوه څومره ښه خوند یې وکړه
سمه ده پلاره دا دې در اچوم یې
ښځې ستا څنګه خوښه ده ګلالۍ د محمود خان زوی ته ورکړو که نه
د محمود خان کوم زوی یاده یې
بریالی یادوم
څه شی بریالی هغه پوډری بریالی یاده یې
او هغه یادوم پوډری یې دومره غم نه دی پلار خان سړی دی علاج به یې وکړي
که علاج کولی اول به علاج کړی وای او بیا به موږ ته په مرکه راغلی وای بل نو څه معلومه ده چې دا پوډری علاج ته غاړه ږدي که نه په زوره خو علاج نه کیږي
ښځې موږ بې وزله خلک یو نه مې وینې چې زه په دا سپینه ږیره بزګري کوم او ته د خلکو کالي مینځې محمود خان ډېرې پیسې لري هم به موږ مړه شو او هم به مو لور ارامه ژوند ولري
چې د سرو زرو کور هم راټي چې لور مې خوشحاله نه وي نه غواړم زه خپله لور پوډري ته نه ورکوم پلوی لاس خپل لور په تناره کې واچوم
بابا زه یو خبره وکم
او ویکه
زه له پوډری الک سره واده نه کوم
زوره کشه ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکړه ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې
ولې ګلالۍ انسانه نه ده میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کیږي ته هم ځان د پلار وایې ته پلوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې خدای ته به څه جواب وایې
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم په زور نکاح نه صحیح کیږي که خپل پسر یې دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي
ته دا وګوره دا دې اوس زمانې لوڼې دي له پلار سره ژبه کوي
سړیه عذر درته کوم زارۍ درته کوم او پوړنۍ درته غوړوم ګلالۍ په زوره پوډري ته مه ورکوه سبا به پښیمانه یې ولې په لوی لاس یې خپلې لور ژوند تباه کړې
ښه صحیح ده چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله په امان
د زهرو کاروان
ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو سانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو ربی منی سمر گران زندگی تیرم ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرم جانان پا غم دے پوہن کرو داست دے رکرو چی دے زان پا غم دے پوہن کرو دزم کے غم آد آسمان پا غم دے پوہن کرو وز دیر لری دو مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیروں